افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هېرې نه شي. ښاغلی بینټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. ښاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدي ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچه سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخابات سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبه نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تر روسي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزه ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کوي. په دې ډول کې هغه یو سلوشل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیل لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي د دوی وکارکونکو نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نوي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پرېکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 23 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پایده نه راځي نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي تیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي دا هېواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نورې جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خپور شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له می میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه، په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندی کول او عمدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلی یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسي ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوری دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مارد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډېره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نښه کړي دي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګونه نږدې یو مخ له منځه وړی دی. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلې دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 4 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پوهنتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجود وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاګ د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوې. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو ښوونکي بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانستې، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دي ورسېدلي.
محترمه، زه د یو محلي ټولګي ښوونکی یم. دغه محلي ټولګی د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دي رارسېدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 1000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو ده نو دوی یو څو مزامین لري د مدني زده کړې مزامین ختم کو او بلې هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوی مضمون چې اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو اضافه کړو مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله او هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی. تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګېدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکوونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
ملي بیرغ له کتابونه لري کوي، ملي سرود له کتابونه لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونه لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور زیاتې دی ګوت نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی معین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو لخوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي. لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او کوي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، هماغه کافي وو. دلته هم د دوی وظیفه دا وه چې هغه کې د دین هغه مهمې برخې چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیدې او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي که د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغسې لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونډه کې ښاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریې لګیدلي بندیزونه لرې شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنگټن پر سوریې په لګېدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست. او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګېدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړې ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوي رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د ده په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
د لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالیو سخت ځپلي، ګڼې چینې، انکاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسېدونکي چې ځمکې د سیند له اوبو بې برخې دي وایي تېرو پرله پسې وچکالۍ وې، کاریزونه، چینې او کوهیان وچ کړي او د اوبو نشتوالی په کښتونو بده اغیزه کړې ده. له دغو سیمو یوه هم د الینګار ولسوالۍ ده چې خلک تېرو وچکالۍ سخت ځپلي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد امین ازادي راډیو ته وویل
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پایده نه راځي، نو که چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه به شي او دویم موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت پکې د اوبه کمیږي، دا څاګانې به بېرته برحاله پاتې شي، دې کې به هم کومک وشي. او بله دا ده چې زمونږ مځکې بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل اوسېدونکي سید رحمان راته وویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د باراني اوبو ځای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې که د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو له یوې خوا به یې ځمکې او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به یې وچې چینې، کاریزونه او کوهیان بیرته تاند شي.
که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک ډمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بېکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالي همکارۍ خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډېرې اوچارې بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چکډیمونه چې په هغې کې 130 چکډیمونه فعال شوي دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. مالي ملاتړ یې WFP لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلي دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینې او ساګانې به دې سره تازه شي، نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې د د وچکالی د مخنیوي د باراني اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چکبندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالی په وجه ډیرې سیمې سختې ځپل شوي او له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګاز نیولو تر یو سلو شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي. د دې روغتون چارواکو په هرات ولایت کې د ګاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو درې تنه مړه شوي دي. په دې اړه چې ګاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ په راپور کې.
د هرات د سیمه ایز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افزلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوې چې له ډلې درې تنه مړه شوي دي. د ښاغلي افزلی په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېته مېرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه حوزوی هرات از تاریخ 29/8/1400
در چوار لسو درهیم مریض کال در اقرب لنهوشته منیتی چخه در همده کال در دلوی تر چلره منیتی پوری در هرات پا حوزوی رختون که در گاز و در نیولو یو سول در وشت پیش سب سیوی چی اتش پیته شزی او دو پینزو سی نارینه دی او لبعد مرغه دره کسان مره سیوی چی طول نارینه و
واسه واقعی هم فوتی داشتیم که متاسفانه از هر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که 8 نفر مرد بودم.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ګاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي صبرینا ازادي راډیو ته وویل چې یو اونۍ وړاندې دی او کورنۍ د ګاز نیونې ترخه تجربه تېره کړې. یو اونۍ وړاندې مې خپل لور د چلګوریز لپاره غوښتې وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه و او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ، ځکه ویرېدم چې د لمسی مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې، په کوټه کې اکسیجن کم شوی و. زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. لمسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګاز نیولی و. بهر ته ووتو او واورې ته کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست. د پروان ولایت اوسیدونکي شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خپل او د هغې د ماشومانو د ګاز نیونې د تجربې په اړه وویل.
هوای سرد بود، کنار پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان مې ګاز ونیولو. هوا سړه و او د کوټې کړکۍ بندې وې. له ښه مرغه ګاونډۍ موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې و چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو. خو مسموم شوی کس د ګاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ارایم سردردی و گیچی هست، حالت تهوع و استفراغ.
هغه کس چې ګاز نیولی وي ګنګس او ګیچ وي، د زړه بدوالي احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې ګازي بخارۍ بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کېدای شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوا یې بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې د ګاز نیونې له امله 24 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د ګاز نیونې پورې اړوند د 1094 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ.
دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې